پخوانی افغان ولسمشر وایي پاکستاني پوځیان هڅه کوي چې افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د کابل ښار د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش جګړه روانه ده، او د زابل په دای چوپان کې طالبان یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. دا ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربه يم. تخنیکي چارې امانه مرزای مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي، په پیل کې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه رضوان مراد اوربي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شبر صاحب، د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي چې د بلوچ وسلوالو مشر وژل شوی، خو وایي چې دا رپورټونه تر اوسه پورې تایید شوي نه دي. دغه راز د ایران ولسمشر چې هیواد د سوریې د نظام کلک ملاتړی دی، وایي چې د سوریې د شخړې د حل لپاره دوی چمتو دي چې له سعودي او امریکایي چارواکو سره هم خبرې وکړي.
بلې، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له اجمل تورمن څخه اورو.
د کابل امنی قومندانۍ تایید کړ چې د کابل د نادر پښتون جادي په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. د افغانستان د امنیت ملي شورا وایي چې کابل ته پر اغرو لارو به امنیتي دروازې ودرول شي، او د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې ولسمشر غنی ځانګړی استاد احمد ضیا مسعود وایي چې په دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستم رامنځته کول کولای شي د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. بشپړ خبرونه. د کابل امنیت قومندانۍ تایید کړ چې د کابل د نادر پښتون جادي په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. د امنیت قومندانۍ ویان عبدالله کریمی ازادۍ رادیو ته وویل چې چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې، او هدف یې د پولیسو رینجر موټر وو. ښاغلی کریمی د دې چاودنې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د کابل په دې سیمه کې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، او په داسې چاودنو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د افغانستان د امنیت ملي شورا وایي چې کابل ته پر اغرو لارو به امنیتي دروازې ودرول شي. په کابل کې د چین سفیر ډینګ شي جونګ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې دغه دروازې به په نږدې راتلونکي کې کابل ته راوړل شي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه دروازې د کابل ښار د امنیت په برخه کې مهم رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې چې په روسیې کې په کابل کې موټر بم چاودنې ډېرې شوي، او د ډېریو په باور چې چاودیدونکي مواد د بهر سیمو او ولایتونو څخه کابل ښار ته راوړل کیږي. د جنوب لویدیځون امنیتي مسؤلین وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د تیر ورځ د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي کسان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس نه وسلوال مخالفین ول. د کندهار امنیت قمندان چې په هلمند کې هم د عملیاتو مسؤلیت لري وایي دغه مخالفانو نیت درلود چې له ګرمسیر ولسوالۍ نه تیر او په میوند ولسوالۍ حمله وکړي، خو افغان ځواکونو پرې بمباري وکړه. تیره ورځ د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د مخدر موادو یوولس پولیس د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو بیا ویلي چې دوی په هلمند کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. او روسي خبر ده چې د اصلاحاتو او ښې حکومت والی په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړی استاد احمد ضیا مسعود وایي چې په دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستم رامنځته کول کولای شي د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی مسعود دغه څرګندونه نن د کابینې د غړو او د خپلواکو د ادارو له مسؤلینو سره په یوې ناسته کې وکړي. د برېښنایي حکومت والی د سیستم طرحه د مخابراتو وزارت لخوا جوړه شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د برېښنایي حکومت والی سیستم به د ادارې پروسې په اسانتیا، روڼوالی او خلکو ته په خپل وخت د ځواب ویلو په برخه کې مرسته وکړي. د ولتر دې محله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
د پاکستان د بلوچستان لوړد بمقام وای ناته چوی رپورټونه خي چې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر وژل شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکتینن په کوټه کې ویل لکه نه چې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دي، د الله نظر بلوچ د ژوندۍ پاتې کېدو په اړه ورته هیڅ شواهد نه دي ورکړل شوي. د پاکستان حکومت د بی ال اف یا د بلوچستان ازادي غوښتونکو ډلې پر فعالیت بندیز لګولی دی. دا ډله د پاکستان پر ضد وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وايي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې له خپل اتریشي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هرو خبرو کې برخه واخلي چې نتیجه یې د سوریې ثبات او دیموکراتیک راتلونکي ته لار هواروي. خود ایرانی مشر په خبره ترسو چې د سوری شخړه حل شوی نوی تهران به د ولسمشر بشار اسد د برخلیک په اړه له چا سره ونغږیږي. حسن روحانی ویل لومړی باید په سوریه کې روانه وینه تویدنه ودرېږي، امنیت ټینګ شي او کله چې خلک خپل کورونو ته ستانه شول بیا به د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. ایران د سوریې د ولسمشر له نظام کلک ملاتړ کوي او امریکا او سعودي عربستان بیا د سوریې له حکومت ضد یاغیانو پلوي کوي. د ترکیه رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یوې بمي حمله کې لږ تر لږه لس پولیسو وژل شول. دا حمله د آذربایجان پولې ته نږدې په یو بس چې پولیس یې انتقالول شوې ده. تر دې مخکې د ترکیې هوایي ځواک د عراق په شمال کې د کوردانو د پی کې کې وسله والې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولي ویلي په دې بریدونو کې چې تیره شپه شوي دي 500 جټ الوتکو برخه درلوده او د دیرشو او څلوېښتو په شاوخوا کې کسان پکې وژل شوي دي. دا پی کی کی پر ضد د هوایي حملې وروسته له هغې وشوه چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې 14 سرتیری د سرک د غاړې په ماین چاودنه کې وشل شول. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ګواښ کړی دی چې پی کی کی یا د کردانو د کارګر ګوند بچې د حکومت خلاف وسلوال فعالیت کوي په کلکه وځپي. د تاجکستان چارواکي وایي د دفاع د وزارت نیول شوی مرستیال چې په تیښته او په لوی خیانت تروریزم ګډوډۍ اچولو او د سخت دریځه ډلې پر جوړولو تورن شوی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د عبدالحلیم نظرزاده او د هغه د پلویانو د نیولو لپاره له څو ورځو را په دیخوا له مرکز دوشنبې څخه 150 کیلومتره لرې په ختیځو سیمو کې د پلټنې عملیات کول. چارواکو د دفاع وزارت مرستیال او د هغه پلویان په دوشنبه کې د سپتمبر د 14 نیټې د بمي حملې مسؤول بللی دی. په دې چاودنه کې 9 پولیس مړه شول او 6 نور ژوبل شوي دي. د جرمني بهرني استخبارات وایي داسې اسناد او شواهد موندلي دي چې ښایي داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. دا خبر د جرمني بلدس ورسپانې خپور کړی دی. ورسپانې ته د جرمني د بهرنیو استخباراتو یا بی ان ډي مشر ویلي د جرمني استخباراتو په عراق کې د هغو ټپي شوو کردانو د وینې معاینه کړې ده چې د داعش د بریدونو په نتیجه کې ژوبل شوي او پایله یې ښیي چې دې وسله والې ډلې د عراق په شمال کې یو ډول کیمیاوي ګاز استعمال کړی دی. د جرمنی لوړ رتبه چارواکو هم د بهرنیو استخباراتو د مشر دا خبره تایید کړې ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم د لوی خارونو د هوا حالات.
لا ازادي رادیو نمو د افغانستان د سوستر خارونو د هوا حالاتو ته هر کلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 9.8 14 اسمان زای زیوریز. کندهار هم اسمان زای زیوریز، د تودوخې لوړ درجه 14 13 خودر شوی. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13 20 شکل شوی. هرات هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 18 خودر شوی. جلال آباد اسمان زای زیوریز، د تودوخې لوړ درجه 14 22 شکل شوی. گردیز هم اسمان زای زیوریز، د تودوخې لوړ درجه 9.8 11 شکل شوی. غزنی د تودوخې لوړ درجه 9.8 11 اسمان زای زیوریز. او په پای کې بامیان اسمان زای زیوریز، د تودوخې لوړ درجه 9.8 8 کل شوی ده.
ابراهيم سفيد افغانستان د څو شهرونو د حواله حال خبر کړی د سادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې. حامد کرزي پاکستانی جنرالان تورن کړل.
د پاکستان د فوجانو د هڅه چې په موږ جوړن ومني ورسره ډیر سوي او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي.
په داس وخت کې چې افغان حکومت له پاکستان سره د شو اړیکو هڅه کوي، په خوانی ولسمشر څنګه پر پاکستان داسې اعتراض کوي؟ وړاندې دا مسله په خبرونه کې چیرو. دا به هم واوري چې د ننګرهار په چپرهار کې جګړه روانه ده.
روان
په زابل کې بیا طالبان په خپلو کې په جګړې دي. د کندهار پولیس دا غو 1400 وژل شوی او پاړه چروانه اونۍ ویل شوی وو. د مخدر موادو پولیس ته بل خبره کوي
وژل شوی ټول وسلوان مخالفین دي. امنیتي ځواکونو یا د دولتي اراکینو څخه هیڅ اپښې دي حضور نه درلودي.
په دې یو ساعته خبري مجله کې به دا هم وایو چې په اروپا کې د کډوالو ستونزه تر دې بریده رسېدلې ده چې جرمني خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي هیوادو ترمنځ د ګډې ویزې موضوع به تر سوال لاندې راولي. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستاني پوځان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یوه سیمینار کې چې د افغان مشورتي او څېړنیز مرکز لخوا په کابل کې رابلل شوی و وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د اډیکو د ترنګلتیا په اوج کې یو ځل بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان پوځ تورن کړ چې د ډیورنډ کرخي په رسمیت پیژندلو ته هڅې ډېرې کړې دي. ښاغلی کرزی د سه شنبه په ورځ د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې یو سیمینار کې چې د افغان مشورتي او څېړنیز مرکز لخوا را بدل شوی وویل افغانستان به هیڅکله د پاکستان دی ډول فشارونو ته تسلیم نه سي.
د پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ ډیورنډ ومني ورسره ډېره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي خو افغانان بیا هم نه مني. دا په دې معنا ده چې موږ بختان اخر ده داسې کوو چې د بې ګناه انسانانو وینه توی سي. نه ابدا، موږ یو متمدن ژوند غواړو او په متمدن ژوند کې د ټولو هغه مظلومو او د پردي تر واکمنۍ لاندې راغلي انسانانو ازادي غواړو.
خغلی کرزی هم دا راز ویل افغانان نه غواړي له پاکستان سره په جګړه کې ښکیل شي ځکه د په باور افغانستان د پاکستان له ول سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. له دې وړاندې حمید کرزی د خپل واکمنۍ په دوران کې ویلي و چې هیواد به د ډیورنډ کرخه هیڅ کله په رسمیت ونه پیژني. د ډیورنډ فرضي کرخې قرارداد په 1993 کال کې د افغانستان او برتانوي هند لخوا لاسلیک شو خو تاریخ پوهان وایي دا قرارداد هغه محل پر افغان حکومت تحمیل شوی و او داسې څه پکې نشته چې ډیورنډ کرخې ته رسمیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمیر پاکستاني چارواکو د ډیورنډ کرخې موضوع یوه حل شوې مسله بللې وه. ډیورنډ کرخه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د برتانیا تر استعمار لاندې له هند سره د یوې معاهدې په ډول تعین شوې وه خو د پاکستان په جوړېدو سره دا کرخه په رسمیت ونه پیژندل شوه او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې ده. په ورته وخت کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز غړی عبدالحمید مبارز په دې باور دی چې پاکستان په افغانستان باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست په لاس کې واخلي.
پاکستان از ما چی میخواد؟ عمق استراتژیک تا قبول کنیم.
پاکستان لمنګ څخه غواړي چې د پاکستان ستراتیژیک عمق باید قبول کړو. لین سره مو اړیکې را کمې کړو. بهرنۍ سیاست مو د پاکستان تر نظر لاندې وي. زمونږ په خاوره کې د خپل مخالفانو پر ضد عملیات وکړي. حدودي په خاوره کې مونږ نشو کولای. پیوس کې طالبانو ته افغان حکومت کې ځای غواړي. زمونږ په اساسي قانون کې د طالبانو د ځای کېدو لپاره تغییر غواړي. یعنی چې مونږ تروریزم ته سر ټیټ کړو او د پاکستان غوښتنې ومنو څو په تدریجي ډول لمنځه ولاړ شو.
خغلی مبارز همدارنګول که افغان ولس د پاکستان د توتیو او د سیسو پر وړاندې په خپل وخت اقدامونه کړي نو په راتلونکي کې به لازم فرصتونه له لاسه ورکړي. افغان تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې د ډیورن او ګندوبک په محدودو کې هیڅ داسې لاسلیک شوی سند نه دی موجود چې د هغې له مخې د افغانستان خاوره تجزیه کړي، بلکې د دې دواړو سندونو هدف یوازې د سیاسي نفوذ تثبیتول دي. دوی وایي پاکستان د بې ځایه هڅې نه کوي چې د ډیورن فرضي کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په توګه په رسمیت پیژنې.
په راپور کې مو اوریدل چې حامد کرزی وایي پاکستاني جنرالان پر افغانستان فشار راولي څو ډیورنډ په رسمیت وپیژنو. تاسو کولی شئ چې په دې اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 1540، بله شمیره ده 0992 255. د حامد کرزی دغه تور چې پر پاکستانی جنرالانو یې لګولی دی، آیا د کابل او اسلام آباد پر اړیکو منفی تاثیر نه کوي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد پوهان ودیر صافی څخه وکړه.
حامد کرزی دغه کوم چې د ښکاری چې اخبار وردی په مایز روابطو د افغانستان او پاکستان کې په دې نوي رژیم کې چې دا روابط شروع شوی دی او درنه نه غواړي چې دا موضوع حل شي. دا څه څرګندونه چې د پاکستان ځواکونه د څه وایي د په دې دوه خپل ماموریت کې دا نه وایي چې مانا یو آنلاین غواړي او اوس چې د کرسۍ نه بیرته شوی دی خپل مقام نه هر وخت په دې خبره کوي چې هغوی ډیورنډ آنلاین غواړي. هغه وخت چې موږ ورته پیشنهاد کوو چې په ډیورنډ دوه کېږي پاکستان سره حل نه کوي وزم نه خکېږي
د حامد کرسی ګټه پوڅه کې رسې د افغانستان او پاکستان رابطه خلل کې او یا خراب کې
زموږ مخکې د ټلو نیوز ټي وی سره د یو بصافه مرکو د خبرو نه د ځکه خبر چې خپل ټول کړو د دغه د غوړی بارته او چې کړی دي سمې کړی دي نو دا څه ښایي بل چې خو دا دی او دا لری چې نه وایي چې شي دې آینده د پلان چې بلګری عام دې دې بلګری چې دې خو خو راځي چې نه نيسي او نیو کوي او آینده د پلان زو ګوند لاره نه غوړی لاره هواره.
یعنی تاسو فکر کوئ چې حامد کرزی غواړي په راتلونکي کې بیرته د افغانستان ولسمشر شي؟
فکر کوم چې دا خپل نه وایي
حامد کرزی په پیل کې د افغانستان د اوسنی حکومت ملاتړ اعلان کړ او علنن وویل چې د دې حکومت په ګټه باندې به هڅې کوي او طرفدار دی. څه شی د دې باعث شو چې یو دم د دریس بدل شو لکه څنګه چې تاسو وایست؟
فکر کولو او دغه زمونږ سره وی مګر عملان خو هم چې په قدرت راکېدل د خبرلکه ځکه زه د هم اوس دغه حساب او د
پو له پوهان ودیر سپی په مننه د ټلیفون د خرابې کرښل عمل بخښنه غواړو. د اوریدونکو زنګ ته به مخ کړو. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بله مهرباني وکړئ یا سدي رادیو ده. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نن زه وځم دې کوم دا کوم تاسو
ته ټلیفون بریک. مهرباني زیاو دین روره.
ما پر زر خو په خانه ول څهر هغه لامل کړی دی ډیر څه خبر شي موږ به نه تاړو کو دلته څه وطن کې دلته مشخصه کلیوالي خلک ډیر دا څه چې پاکستان زړه نه پاکستان غواړي دا ونه سم لاندې کې دا ونه سم موږ به تا کړی لا تاړو کو او موږ د درنو مشرانو څنګه یو ځلا او څنګه چې په کوم نه هیلو دم لا تاړو چې او د خبر عمل وکي او یو دای
من نه کور مودن ستاسو ټلیفون مو واخیست بل اوریدونکو هم پلان کړی. بلې مهرباني وکړئ سدي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته عبدالعلیم لنیر هر څه
مهرباني علیکم.
زمونه نظر په دې اړه چې جمهور رئیس حامد کرزی د خپل کلنه تجربه لري په دغه کې واقعا پاکستان هر هغه نامشروع غوښتنې چې دي هغه ته ډېرې ښې ثابت دي چې د افغانستان د دولت نه کړي دي. نو که جمهور رئیس حامد کرزی دا خبره کوي د موږ انتقاد دا ونه کړو چې دا د دولت لپاره یو غوړ چېرته په واک کې راشي دا خبره د هغه په خپل واک کې کړې وي او دا یو خانه کړې وه چې پاکستان دا د غوښتنې لري چې زه هېڅکله نه عملي کوم او نه به د دوی دا غوښتنې ومنل شي. نو موږ تاسو باید د خبرونو ته جدي توجه وکړو پاکستان دغه شمارات ته متوجه شي زمونږ سیاسي او باید دا په دغه باندې بدنام نه کړي چې حکومت غواړي که نورې کمې زیاتې وي هغه د هغه خپل هغه د خپل خبرې واقعیت باندې باید ونیسو.
مننه. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون په زنګ را سره شته په لاین کې. بلې مهرباني وکړئ سدي رادیو ده.
مننه محمد کریم د کندهار تاسو سره په تماس کې. نیکی سلامونه تا ته وایم.
بله علیکم السلام مهرباني تاسو نه سر
دا دا خبر او صحیح خبر ده امید کړی چې د خپل دشمن په جنګ کې زموږ دشمن جری پاکستان دی دا په سړی دی چې د افغانستان خلک او شاته ودرېږي دا چې د نن تاسو کې دا دشمن یې څوک نه پیژني او امید کړی په جنګ دا وسنی مشران چې دا په پیژنه په دې نه پیژني چې دشمن چې دی زموږ په ګر نړۍ کې پاکستان یې به څوک نه وي
مننه تاسو نظر مهم واخیسته د ازادي راډیو یو ساته خبری مجله اوري
د ازادي راډیو خبری ساعت
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل شهر امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره او مهمه ګڼي د دې شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د چین سفیر د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په ورستۍ لیدنه کې کابل شهر ته په ننوتونکو لارو کې د امنیتي دروازو د نصب ډاډ ورکړی دی په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د چین دا اقدام مهم ګڼي یوسف خان ساتران له کابل راپور لري
په کابل ښار کې د ورستیو پرلپسې امنیتي او خونړیو پیښو وروسته چین د داسې تیاریو خبر ورکړی چې د افغان حکومت سره د دغه مهم ښار د امنیت په برخه کې مرسته کولی شي په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه کار لپاره به افغان حکومت ته د سکین یا څارنې څلور دروازې ورکړي چې کابل ته په ننوتونکو لارو یې نصب کړي د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین سفیر د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی
دا همکاری د فوقلاده ډیر ارزښت خبر خمنه ده
د امنیتی دروازې چې ژر نسبیږي د امنیتی پیښو د کمبود او د کابل ښار د امنیت سره به هم مرسته وکړي نوموړی وایي چې د ملي امنیت شورا د چین دغه مرسته د مرکز کابل د امنیت لپاره مهم اقدام ګڼي د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر ډینګ شیجوینګ د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته د دغو دروازو د لیږدولو ژمنه کړې ده چین له پخوانیو مرستو راخوا داسې مهال په امنیتي برخو کې دغه مرستو ته زړه ښه کړی چې کابل په وروستیو څو میاشتو کې د شاه شهید هوایي ډګر مکوریانو په څیر د ډیرو انتحاري چاودیدونکو او خونړیو پیښو شاهد پاتې شوی دی ویل کیږي چې په دې چاودنو کې استعمال شوي چاودیدونکي توکي د هیواد څخه بهر جوړیږي او د بار وړونکو موټرو په واسطه د کابل د دروازو له لارې کابل ته داخلیږي د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د کمولو لپاره د چین دا ډول مرسته ګټوره ګڼي خو وایي چې باید د دغو وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي د دې کمیسیون یو غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل دا دروازې هلته اغېزمند کیدی شي چې د کنټرول لپاره یې وړ مسلکي او پاک کسان وټاکل شي
که چیرې چین یې هغه همسایه ملکونه چې وکولی شي د افغانستان په امنیت کې کومک وکړي او دغه سې وسایل په دروازو کې نصب کړي زه فکر کوم چې په سلو کې 50% کولای شي چې د نامنې ته د فایټ کې کیږي مهمه خبره دا چې هغه پرسونل چې په دروازو کې دی دا به ډیر مسلکی وي ډیر دقیق وي او د فساد باندې ککړ نه وي
لدې سره که حکومت کابل ښار ته د نوتونکو دروازو تلاشي اسري کوي ورسره داسې هم ویل کیږي چې کابل ته انتقالیدونکي ډیر چاودیدونکي مواد د فری لارو څخه رسیږي د امنیتي چارو کارپوان وایي چې امنیتي ځواکونه په دې لارو خپل څار ډیر او د نسبیدونکو دروازو څخه هم استفاده سموي د ښه امنیت لپاره ډاډ پیدا کوي دایشي
امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په زابل کې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په کې د زابل د امنیت قمندانۍ په وینا لیکي چې لې اکشن به راپورې خو د مولا اختر محمد منصور او مولا منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده د مولا دادالله وسلوال د زابل په خاکي افغان او د چوپان ولسوالیو کې دي مولا اختر محمد منصور د جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دمړینې د خبر طرف شاکېدو وروسته اعلان وکړ چې د طالبانو مشر دی په تیرو دوه اونیو کې د ورسپانې په وینا د په سلګونو پر موټر سایکلو سپاره طالبان زابل ته استولې دي څو د مولا دادالله له وسلوالو سره جګړه وکړي دادالله د مولا منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او وایي چې هغه د پاکستان د استخباراتو له لوري مشر ټاکل شوی دی د طالبانو ترمنځ خپل منځي دا جګړه په داسې وخت کې پیل شوې ده چې د راپورونو له مخې د دوی یو شمېر وسلوال بیا له داعش سره یو ځای شوي دي په وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په ننګرهار کې داعش دوی ته په یوه ګواښ بدل شوی دی خو ذبیح الله مجاهد په ورته وخت کې وویل چې هغه سیمې چې داعش په ننګرهار کې له دوی څخه نیولې وې بیرته طالبانو لاندې کړې دي خو د ننګرهار له چپرهار ولسوالۍ دغه اوس راپور لرو چې د طالبانو او داعش جګړه پکې روانه ده او د سیمې خلک پکې راګیر پاتې دي له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې د امارت اسلامي وسلوالې ډلې د دې ولسوالۍ پر 4 کلو برید پیل کړی او عام خلک پکې ماسره شوي دي. دوی وایي وسلوال طالبان د امنیتي بیز له 500 متر څخه د خلکو په کورونو ډزې کوي.
بس مالونه لګېدلې دي او ما کور ګورې ما دغه ګورې بس او کورونه نه پرېږي بار چې راوځي بس ډزې پې کوي غټې غټې ډزې کوي او بس ورو راټول شایده نه یو بس نه ماشوم پرېږدي نه سیسرې پرېږدي او بس نه پر زخمیان شوي دي نو بس هر سړی د خپل کور نه وتی نه شي او بس دې درک بد حالې شروع کړې دي.
بس د داغو کلی ماسره دی پوه شو که نه د داغو کلی ماسره دی ګداره ماسره ده او بس دوی دا سرونه نیولي دي دا شکي او دغه حکومت ورته ښه ګوري شي بس یلې کوي کومې خوا ته وځي کوز حکومت پروت دی بر حکومت پروت دی مرکې دا خلک راوتلي دي یخې ګوري داسې تقریبا په 500 متره کې ورسره دي هېڅ هم ورته نه وایي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د چپرهار ولسوال محمد صدیق نظر هم له ځان سره ولرو. نوموړي د معلوماتو د ورکولو څخه ډډه وکړه خو په سیمه کې د محلي پولیسو قومندان جنت ګل د ټلیفون په لیکه وویل چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه روانه ده. له دې وړاندې په هسکې مینې په چراګام او د شینوارو په نورو ولسوالیو کې هم د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه وخت ناوخته کیږي چې له یادو سیمو څخه په زرګونو کورنۍ کډه شوي، په لسګونو کورونه د داعش وسلوالې ډلې لخوا سوځول شوي او د سیمې د خلکو په خبره دواړو ډلو په یو بل بهانه په لسګونو بېګناه خلک وژلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنو په ټول افغانستان کې اوري د دې خبري مجلې په دوام به واوري چې جرمني خبرداري ورکړی چې شاید د کډوالو د ستونزې له امله د شنګن په نوم د اروپایي هیوادو ګډه ویزه لغوه شي. د همدې کډوالو په اړه په اروپا کې یو افغان مهاجر کتاب لیکلی.
دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه، باندې په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي.
یو مصری شتمن بیا وایي چې کډوالو ته به یو هیواد ودان کړي. د دې خبري مجلې په دوام به دا هم واوري چې د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له خلکو د مخدر موادو پر ضد د مرستې غوښتنه کړې ده او د همکاري هیله یې کړې ده. د کندهار امنیت قمندان هغه اداوی رد کړی چې روانه اونۍ په هلمند کې افغان پولیس وژل شوی دی. د امنیت قمندانۍ په وینا د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي کسان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه بلکې د دولت وسوال مخالفان وو. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د هلمند سیمه ییزو مقاماتو پرون وویل چې د یکشنبې په ماښام د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په هوایي حمله کې د دې ولایت د مخدره موادو یو ولس پولیس وژل شوي او 4 نور شپیان دي. خو د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان پولیس نه بلکې د دولت وسلوال مخالفین و چې د دوی لخوا وژل شول. د زیادورانی په وینا دغه وسلوال چې په شپږو لنکوزر ډول موټرونو کې سپاره و د کندهار پر میوند او نور ولسوالیو د حمله پلان درلو چې تر دقیقو معلوماتو وروسته ووجل سول.
البته د هلمند د سیمه چارواکي دا کې چې ذکر شوي وسایتو کې دوه ارادې د دوی د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې پولیسو هم د قومندان صاحب په قول چې دغه ټول وسلوال مخالفینو د دقیقو معلوماتو په شتون کې یاد عملیات ترسره شوي دي او ذکر شوي وژل شوي ټول وسلوال مخالفین دي. امنیتي ځواکونو یا د دولتي اراکینو څخه هېڅ هم پکې حضور نه درلود او نه هم کوم دولتي ارګان. ذکر شوي عملیات یوازې د وسلوالو په وړاندې ترسره شوي دي او وژل شوي هم ټول وسلوال مخالفین دي. نو د دوی ادارې بنسټ بللې نه ورته کړې ده. ګرسره
د کورنیو چارو وزارت او د هلمند مقامات ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د هلمند په جنوب کې د بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو په منطقه کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره په ماموریت کې و چې د حساب ځواکونو لخوا په هوایي حمله کې ووژل شول. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې دوی په وروستیو 4 ورځو کې د هلمند په ولسوالیو کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمدالله عابد د زابل له شاجوی څخه په راستولې سمس کې لیکلي دي په ټول افغانستان کې موټر سایکلو ته اجازه شته او په زابل کې نشته. د هیله لري چې دغه ستونزه هواره شي. عبدالرحمن هم له زابله ورته ستونزه یاده کړې ده او د موټر سایکلو د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. یو بل اوریدونکی له اورزګانه په راستولې سمس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د سولې خبرې مخته یوسي خو د خپل نوم نه دی لیکلی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم 4:30 د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې کابل ته په راغلو دروازو با امنیتي دروازې او کمربندونه جوړ کړي. د جنوب لویدیځ امنیتي مسؤولان وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي کسان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه بلکې د دولت وسلوال مخالفانو. د پاکستان د بلوچستان لوړ دوه مقام وایي نتایج شوي رپورټونه ښیي چې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر وژل شوی دی. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره هم خبرې وکړي. د ترکیه رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یو بمي حمله کې لږ تر لږه 12 پولیس وژل شوي. د ترکیې هوایي ځواکونو بیا د عراق په شمال کې د کردانو پر سنگرونو هم بمباري کړې ده. او د جرمني بهرني استخباراتو وایي داسې اسناد او شواهد موندلي دي چې ښایي داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. اوس هم سپورتي خبرونه چې ابراهیم صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي رادیو نموده نن ورځی سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی په سیالي کې افغان ملي لوبډله نن لا یو پیاوړي سیال سر میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ټیم سره چې د سیال ډیرو غوره ټیمونو څخه دی د تهران د ازادۍ په سټډیم کې لوبه کوي. تمه ده چې لسګونه زره افغان نندارچیان به نن مازیګر په 5 بجو د سټډیم ته ولاړ شي سو د خپلو لوبغاړو لوبه وګوري. د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړ کې افغانستان له دې مخکې د سوریې پر وړاندې ماتې خوړلې او له کمبودیا څخه یې لوبه ګټلې ده. جاپان 15 ځله نړیوال جام ته وتلی او 4 ځلې یې د آسیا اتلولي ګټلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تر ټولو ستره بریا د آسیا د جنوب د لوبو اتلولي ده. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د معلولینو د ټیم پر وړاندې میدان ته ځي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ نن د افغانستان پر وخت له غرمې وروسته په بنگلاديش کې پیلېږي. د ښاغلي هوتک په خبره افغان ټیم وکول شو 13 ورځ د بنگلاديش کوربه ټیم ته ماتې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې مخکې د پاکستان او هند پر وړاندې دوه سیالۍ بایللې دي. په کابل کې د پولیسو د نظامی اکاډمۍ د والیبال ټیم جوړ شو. په افغانستان کې د سپورت د پراختیایي سازمان رئیس احمد ضیا دشتی په دغه کانفرنس کې خبریالان ته وویل چې د دې ټیم له جوړولو نه یې هدف د اکاډمۍ د محصلینو د ورزشي فعالیتونو پیاوړي کول دي. ښاغلی دشتی زیاته کړه د دې ټیم لپاره یو روزونکی هم ټاکل شوی چې تر یو کال پورې به دې ټیم ته روزنه ورکړي او د کورنیو او نړیوالو سیالیو لپاره به یې چمتو کوي. د افغانستان د پولیسو نظامی اکاډمي په یو شمیر نورو سپورتي برخو کې هم ټیمونه لري چې لا دې وړاندې لاسته راوړنې هم درلودي.
د جرمني حکومت وایي که د ختیځ اروپا هیوادونه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په ستونزه کې برخه وانخلي د شینګن موافقه لیک له خطر سره مخامخ کېدای شي. د جرمني د اقتصاد او انرژي وزیر زیګما ګبریل له دې خبرداري سره د ختیځ اروپا له هیوادونو په ځانګړې توګه له هنګري وغوښتل چې د پناه غوښتونکو په اړه هر اړخیزه همکاري وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا په ختیځ او لویدیځ کې د پناه غوښتونکو بحران تر دې بریده جدي سوی چې د شینګن موافقه لیک تر پوښتنې لاندې راغلی دی. شینګن هغه موافقه ده چې پکې تر اوسه 26 هیوادونه غړیتوب لري او د دې موافقه لیک پر بنسټ د اسنادو د کنټرول لپاره په دغو هیوادونو کې هیڅ اړتیا نشته. جرمني د اروپا او شینګن زون تر ټولو پیاوړی هیواد بلل کیږي. دغه هیواد د دې زون له لویدیځ بلاک څخه غواړي چې د پناه غوښتونکو په اړه زیاته همکاري وکړي او وایي چې له هغه پرته به شایي شینګن موافقه لیک له خطر سره مخامخ شي. د جرمنی د اقتصاد او انرژي وزیر زیګمار ګابریل وایي دا به د اروپا سیاست او اقتصاد ته لوی زیان ورسوي. جرمنی لیوالتیا لري چې خپل سرحدونه پرانیستي پرېږدي، خو ټول باید په دې پوه وي چې که پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره په درو هیوادونو جرمني، اتریش او سویډن کې راټول سي، د پولې د کنټرول او پناه غوښتلو په اړه به بحث ډېر ژر تغیر وکړي. د جرمني د حکومت اشاره ظاهرا هنګري او په ختیځ اروپا کې یو شمېر هیوادونو ته ده چې ورته له سوریه، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو څخه پناه غوښتونکي ورغلي او هلته له جدي ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره هم په هنګري کې تر اوسه وضعیت نه دی تغیر سوی. زرګونو کسان له خپلو کورنیو سره د سړکونو په سر بدیږي. له دوی څخه یو علي دی، دی د ایران له کردانو څخه دی چې ځان یې هنګري ته رسولی خو د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. شپه سړه ده، هیڅ شی نه لرو. د دوو زامنو لپاره یوازې دوه کمپل لرم. څلور کلنه لور مې ناروغه ده، نه پوهیږم څه وکړم. هنګري پناه غوښتونکو ته دومره پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني او اتریش کې د حکومت او نورو ادارو سربیره حتی خلکو د دې پناه غوښتونکو د ورتګ هرکلی کړی دی. عبدالله د سوریه د حلب ښار دی. دی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر له ډیرو ستونزو وروسته هنګري ته تللی. دی اوس غواړي لویدیځ اروپا ته ولاړ سي. دوی موږ ته وایي یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، خو ولې موږ ولې دلته یو؟ ډیری پناه غوښتونکي پوښتنه کوي چې ولې له هنګري ورته جرمني او اتریش ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د هنګري، چک جمهوریت، سلوواکیا، پولینډ او سربیا چارواکو تر اوسه د زرګونو پناه غوښتونکو تر څنګ دغو هیوادونو او اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د داعش د غړیو د تیرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هنګري چې د شنګن سیمې غړی دی اوس مهال د نړیوالو د توجه مرکز ګرځېدلی دی. دغه هیواد وایي که خپلې پولې پرانیستې پرېږدي، احتمال شته چې د زرګونو پناه غوښتونکو سیل هره ورځ دغه هیواد ته ننوځي. خو دغو ځوابونو تر اوسه د لویدیځې اروپا هیوادونو لکه جرمني قناعت نه دی ترلاسه کړی او د دې بلاک ختیځ زون له انتقاد او سترې ملامتۍ سره مخامخ سوی دی.
جرمنی وایي که چېرته د پناه غوښتونکو ستونزه اروپایي هیوادونه په مشترک ډول هواره نه کړي، د شپږویشت اروپایي هیوادونو ترمنځ د شنګن په نوم ګډه ویزه به له خطر سره مخامخ شي. په اروپا کې د کډوالو د ستونزې په اړه وړاندې له یوه افغان مهاجر سره غږېدلی و چې د مهاجرو په اړه یې په انګلیسي ژبه یو کتاب تالیف کړی دی، خو په یوې خبرتیا پسې پکتیا ته ورځو او هلته د تازه جګړې حال درکوو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. له پکتیا د آزادی رادیو خبریال داود تپان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب، دغه جګړه چیرته رسیدلې ده؟ لا هم ګرمه روانه ده او کنه تغییر پکې راغلی؟
شیبر صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلې دي، ډنډي پټان ولسوالۍ په مقبل ساحه کې د شپولې په پوسته باندې تېره ورځ څلور بجې سهار جګړه یا نښته پیل شوه د وسلوالو له لوري. دغه نښته چې تر اوسه پورې دوام لري د ډنډي پټان نورو پوستو ته هم غځېدلې ده. د سرحدي څلور سوه دوه سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو تر خبرو کې وویل چې دغه جګړه لا هم دوام لري، کله وقفي حالت غوره کوي او کله تهاجمي حالت غوره کوي. په دې نښته کې د دوی دوه قرارګاوې هم ویجاړې شوي دي او د عوانونو یا د توپونو لګېدو له امله یې اور اخیستی ده او سوځېدلې دي. دوی وایي چې سیمې ته د دوی نور مرستندوی ځواکونه تللي دي، ولې سیمه د دې تر ولکې لاندې نه ده، ځکه چې طالبان یا وسلوال پاس د غرونو په سرونو کې دي او د دې پوستې لاندې د غونډیو نه دي او هیڅ نشي کولی هغه جګې نقطې چې پرته له هوایي مرستې دوی ترلاسه کړي. د بصیر خپلواک په خبره چې دوی د مرکزي حکومت نه د هوایي مرستې پرله پسې غوښتنه کړې خو تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل هم وویل چې په سیمه کې هر ډول ټلیفوني شبکې بندې شوي دي او هغلته د خلکو له وضعیت نه دوی هم نشي خبرېدلی. د دوی په خبره چې دوه قرارګاوې په بشپړ ډول له منځه تللې دي او که چېرته مرکزي حکومت
سرحدي ځواکونو سره مرسته ونه کی و بنې شي کولای چې دغه سیمه په کنټرول کې راولي.
افغان ځواکونو تاسو ته دا ونه ویل چې مخالف وسلوالو ته څنګه تلفات اوشتي دي او کنه؟
دی به تیر خپلواک سره څنګه خبرې وسوي؟ هغه ویل تردمه وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې ده، خپل لور ته یوازې دغمره ومنله چې شپږ کسه یې وژل شوي دي او وسلوالو تعداد زیات دی. په وسلوالو کې د ده په خبره پاکستاني ملیشه ځواکونه هم شتون لري او د هغوی په ګډون په افغان سرحدي پوستو باندې بریدونه شروع شوي دي.
داود تپان مننه. د 402 سرحدي زون د چارواکو له څرګندونو به د ننګرهار د 301 سرحدي زون د پولیسو د چارواکو خبري راواخلو چې وای دوی سرحدي ځواکونه په درنو وسلو او پرمختللو تجهیزاتو سنبال ندي، او دوی له چارواکو په کابل کې غواړي چې پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان سرحدي پولیس د نورو ځواکونو په پرتله درانه او خطرناک مسولیتونه لري، خو یو شمیر یې وایي چې په لازم ډول تجهیز شوي نه دي. د ننګرهار د 301 سرحدي زون پولیسو د ګوشتي ولسوالۍ د څلورم کنډک د چټک خبرګون رئیس ارکان له اړوندو لوړ پوړیو حکومتي چارواکو غواړي چې سرحدي پولیس باید په پرمختللو درنو وسلو سنبال کړي. سمنوال نصیر احمد چې د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د پاکستان پولیس ته نږدې له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل مقابل لورې په پرمختللو درنو وسلو سنبال دي.
د موږ د غوښتنې د دولت نه د موږ د سرباز ساتمن او د افسر تقاضا ده، دغه ټول سرحدي پولیس تقاضا ده چې موږ باید د موږ پرسونل ټول په ساکله تلا باندې مجهز شي ترڅو وکولای شو دښمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
نږدې یو نیم کال وړاندې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د یوې دروازې د جوړېدو په سر نښته رامنځته شوه چې د قاسم خان په نامه یو افغان پولیس ساتونکی پکې ووژل سو. د ننګرهار د 301 زون څلورم سرحدي کنډک قومندان عبدالبصیر کموال وایي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې کنډک یو شمېر سرتیري هم د درنو وسلو له کمښت څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قومندانۍ رئیس ارکان وایي سرحدي پولیسو ته د اړتیا له مخې وسلې ورکړې دي. په سوال عبدالفتاح فروغ ازادۍ راډیو ته وویل هڅې یې پیل کړې څو سرحدي پولیسو ته نورې درنې وسلې هم ورکړې.
تر هغه ځای چې درنو وسلو ته اړتیا وه څه چې د دولت په لاس کې وه سرحدي پولیسو ته یې ورکړې ده چې اوس یې په واک کې ده. په راتلونکي کې په دې هڅه کې یو چې دوی نور هم تجهیز کړو.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي په درنو وسلو د سرحدي پولیسو سمبالښت یوه مهمه موضوع بولي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی حاجي سخي مشوانی وایي که سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سمبال شي نو د امنیت په راوستلو کې به مهم رول ولري.
چرته د دې سره حکومت د سرحدي وسلو شي نو زما په فکر باندې دا ډېر مفید دی او زموږ د افغانستان په عمل کې په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د ډیورن فرضي کرښې له بلې غاړې افغانستان ته راوړي او په تخریبي فعالیتونو لاس پورې کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې سرحدي پولیس په داسې وسلو او وسایلو سنبال کړي چې د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي او د بهرني ملک له یرغل څخه خپل هیواد خوندي وساتي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښپښنه به په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې اوریدل شي او د ماشام د او د سهار ترو پورې بیا آشنا رادیو په همدې سپو په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي نشه یي مواد ټولنې ته په یوه لویه ستونزې اوښتې او مدني ټولنې ته پکار ده چې په دې مبارزه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر دا خبره نن په کابل کې له مدني ټولنو سره په ګډه مشورتي ناسته کې وکړه. د مدني ټولنو یو شمېر غړیو ډاډ ورکړ چې په دې لاره کې به خپله ملي دنده ترسره کړي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د کوکنارو د کر کیلی او همدارنګ په مجموع کې د مخدر موادو د تولید او قاچاق پر ضد د روانو هڅو په لړ کې دا ځل د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدني ټولنو د هڅو غوښتنه وکړه. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سه شنبه په ورځ په کابل کې له مدني ټولنې سره په ګډه مشورتي ناسته کې مخدر مواد یو لوی ستونزه وبلله او د دې ټولنو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د له مدني ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې هر ډول هڅه او ابتکار وکړي او له حکومت سره د ملا وتړي.
تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی در کشور ما نیست.
د مخدره مواد و گواش د ناامنۍ له گواشه کم ندی. غواړو ستاسو په همکاري د دې موادو پر ضد مبارزه پراخه کړو، څو یو سالمه ټولنه ولرو او ځوانان مو له دې رنځه وژغورو.
د وزارت په خاطر دې هم د افغانستان له ځوانانو، قومي مشرانو، کورنیو، روخان فکرانو او دینی عالمانو څخه غوښتي و چې د دغه خطرناکې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره دې هر ډول هڅې جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي. سربیره پر دې راپورونه وایي چې دې موادو پر افغانانو هم ناوړه اثر کړی او په دې موادو د روغ د شمیر یې شاوخوا 3.5 میلیونه ته رسېدلی ده. د مخدرو موادو پر ضد د وزارت او د مدني ټولنې په جوړه مشورتي ناسته کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په دې مبارزه کې د افغانستان ټول خلک برخه واخلي.
آغشتا شدن با اعتیاد، فقیر و معتبر، بسواد و بسواد نمیشناسند.
اعتیاد بیوزلی او معتبر، بسواد و بسواد نپیژنی. کنند دې ستونزې پر ضد ملی مبارزه پیل نکړو، خدای مکړه پراتلونکي کې به ګڼ شمیر ځوانان له لاسه ورکړو.
د مدني ټولنې غړو ژمنه وکړه چې په دې مبارزه کې به ونډه واخلي. د مدني ټولنې غړي فتانی ګیلانی آزادی راډیو ته وویل:
ما امیدوار هستم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم.
زه هیله منده ایم چې له زیات دقت څخه کار واخلو، د خلکو او هیواد پر وړاندې مسؤلیت وشیو او په دې مبارزه کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړو.
خلک وایي له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د دې مبارزې لپاره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 100 میلیونو ډالرو مرسته وکړه، خو حکومت ونه توانید چې دغه مبارزه په لازمه توګه پر مخ بوزي. راپورونه وایي په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان په ځینو جنوب غربي ولایتونو کې د کوکنارو کر کیله 100 برابره زیاته شوې ده. افغان حکومت وایي د دې موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې شوې چې پر ضد یې مبارزه یوازې د افغانستان له توانه وتلې ده. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لایټلس سکای په نوم په انګلیسي ژبه کتاب په بریتانیا کې میشت افغان ګلولي پسرلی لیکلی دی. دا کتاب د لیکوال د مهاجرت د ژوند کیسه ده چې یوه میاشت وروسته بله چاپ راووزي. ګلولي پسرلی وایي چې دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم خپور کړي. ملالۍ بشیر د ښاغلي ګلولي پسرلی سره پر دې کتاب غږېدلې.
دا اوسنی حالت چې روان دی، د ماجیرو سیلونه را روان دي د اروپا پر لور، ستاس په فکر په دغسې وخت کې ستاس کتاب څومره اهمیت لري؟
دا زما لپاره اسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. خو ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برطانیا کې خصوصا، دا خلک دي ځینې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي، ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي. خو یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلا منها دوی دلته پیدا شوي، دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مومنده تور منی بیا امنیتی دا خلک وژل کیږي، هلته کار نشته. نو دوی باید په دې پوه شي دا دوی انساني او اخلاقي وظیفه ده چې هغه خلک دلته راپرېږدي او خلکو ته پناه ورکړي او د هغو خلکو ته د یو انسان په سترګه وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برطانیا کې تقریبا 15 روپۍ هېوادو کې هم چاپ کیږي، په امریکا کې هم چاپ کیږي. له خیره سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي د هغو په سفرو منی پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه، خپل ژوند ولې پرېږدي، ولې اروپا ته راځي. دې منې عمده شال من باید پوه شي بیا ورسره څنګه مرسته کولی شي، په دې منې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوي خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې کراته په ګوته کوي د دې کتاب.
زه 12 کلنم چې دغه سفر ما افغانستان نه برطانیا ته کړی وو، او دا اوس وخت چې تا مخکې ویل چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولې دومره ماشومان لیږل کیږي، ځوانان لیږل کیږي. نو زه په دې امید یم چې داسې وخت زما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخي او خلکو او زه چې خلکو سره مې خبرې کړي، کوم زه تر خلک دې ډېر لیولتیا ښیي چې دوی دا کتاب ولولي او وګوري چې څنګه دوی خپله کومک کولی شي د افغانانو سره او نورو مهاجرینو چې کله څوک چې اروپا ته راځي، او دوی په هغه اساسي هغه باندې ورسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې پیښه په ترکه باندې یورپ ته راغله ولې راغله او اوس باید څه وشي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومه امید لرم چې ورځ به په پښتو په درې کې وژباړل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان اورسو، بیا څنګه په خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پوهنتون کې یم، او دغه د یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان کې را برابر دلته مې څنګه ژوند تیر کړ. په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي، او زه بیا امید لرم چې په نورو ژبو به هم چاپ شي چې خلک پوه شي. او خلک زه یوازې دا یوازې قسم د غواړم چې خلک تشویق کم ځوانان، یوازې افغان ځوانان، نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خدای تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي. او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري، او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومېږي، خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
په بریتانیا کې میشت افغان کډوال ګلولي پسرلی په انګلیسي ژبه د پناه غوښتونکو پر ژوند کتاب لیکلی دی. آیا کله مو داسې خواخوږي خلک لیدلي چې غواړي له نورو خلکو سره د مرستې لپاره خپله ډېره پانګه مصرف کړي؟ یو مثال یې زه اوس درشیم. یو بډای مصری غواړي داسې یو هیواد جوړ کړي چې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو له امله بې کوره او مهاجر شوي دي د پناه ځای وي. د موضوع جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
هغه مصری میلیاردر چې د یونان او ایټالیا له حکومتونو غوښتنه کړې چې خپل یو لری پروت چاپور باندې خرڅ کړي څو د غیر قانوني کډوالو لپاره ځنګړی هیواد پکې جوړ کړی وای، له هنګری څخه خبرېدونکو عکسونه یې د کارته نیت ټینګ کړی دی. مصری میلیاردر نجیب ساویریس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
Today two DHLs went out to the Prime Minister of Italy and the Prime Minister of Greece. A copy of these letters went to the
نن ما دوه پیغامونه د DHL لارې د ایتالیا او یونان سره زمانو ته ولېږل، او د دې لیکونو یو کاپی د دواړو هیوادونو سفارتونو ته استول شوې ده. زه یوازې دومره غواړم چې دوی ماته داسې یو ټاپ پیدا کړي چې هغه د دوی په درد نه خوري او زه به قیمت ورکړم. دوی دې ماته دومره اجازه راکړي چې زه 50,000 تر 100,000 پورې کډوال هلته بوزم، نور کارونه بیا زه خپله تمامولای شم. نجیب ساویریس په مصر کې د یو ستر مخابراتي شرکت مالک دی چې په ورستو کلونو کې فعالیت د منځنی ختیځ او د آسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته هم پراخ شوې دي. دی په مصر کې له ډېرو معتبرو څیرو څخه ګڼل کیږي چې د دې هیواد پر سیاسي کړیو هم خورا نفوذ لري. دا چې ولې له ایټالیا او یونانه د ټاپوګانو د پیرودلو نیت کړی، په دې اړه ساویروس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
هرڅه
یو حد لري، بس دی نور. د سمندر پر غاړه د یو کوچني هلک د مړي عکس او هغو عکسونو چې له هنګري څخه د غیر قانوني کډوالو په اړه خبريږي او څرګندوي چې له غیر قانوني کډوالو سره څومره ناوړه چلند کیږي، زه مجبور کړم چې دا پریکړه وکړم. له هغوی سره د حیواناتو په توګه چلند کیږي، خو د هغوی ګناه څه ده؟ د مصری میلیاردر پرون په قاهره کې له رویټرز خبري اژانس سره دا مرکه کړې ده. د دې مصری پنګوال د اقدام ساری نه لري. د یونان او ایتالیا د حکومتونو جواب په دې اړه نه دی څرګند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوم چې ته خالي وځه
هڅه یي حکومت ذمہ وار کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیوسو صاحب سې سیټ
کومه راشې متګبشې میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين دې مو واغو چې وې مې
په چن شې سې
یي ما پاتو لستا وراچا کیوسو صاحب سې
سیټ دې ته درو په داخل ایران
سربیا کریوا زبوک سوکوبا
اورته چکان سونوچ Milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw zan khabar krai.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پول عالم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د دې خبري مجلې ورستی او شی بوت نشته شوی. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې مو واوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستانی پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یو سیمینار کې په کابل کې وکړي. د کابل ښار د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې او ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې د کابل ښار په دروازو کې د څار برقي دروازې نصب شي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. او د زابل په دای چوپان کې طالبانو یو بل ته سنګرونه نیولې دي. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره ساعت بل خبري مجله تاسو ته لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
ژوند ل زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری ژوند ل زهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری ناشوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری ناشوند لزہرو
ಅಲೆಯೋ ತಾರನ ತಿರಿಗಿ ಬೇದರ್ದನ ತಿರಿಗಿ ಈ ದಿಲ್ದಾರನ ತಿರಿ ದಾಶ್ವಂದ ಸಹರೋ
آزادی رادیو لوونه تروو